یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو. د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. و بوري چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبری د دو ورځو په مخه درېدلې دي. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشر وایي چې پرمختګ شوی د غراز د افغانستان د سولې د شورا د اجرای چارو غړو هم په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کړې. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورئ. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې دوه ورځې ماتله شوې دي. نن د هوت نهمه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کیږي او په رپورټونو کې ویل کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه نتیجې ته نه ده رسېدلې. پوره خبرونه واورئ. په دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې د دوه ورځو لپاره ماتله شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو له نمایندګانو سره درې ورځې تودې خبرې وشوې. هغه ویلي چې غونډې ګټورې وې او دواړه خواوې به د تفاهم او بالاخره سولې پر لور قرار قرار د مضبوطو ګامونو پورته کولو ته دوام ورکوي. خلیلزاد ویلي چې په خبرو کې دوه ورځې دمه د دې لپاره کوي چې خپل پلانونه وګوري، لسره غور وکړي او بیا خبرو ته کښېني. د خلیلزاد او د طالبانو د استازو د خبرو بل دور د شنبې په ورځ پیل کیږي. خلیلزاد نن سهار پر ټویټر دا پیغامونه خپاره کړي دي. هغه ویلي دي چې څلور سره کلیدي مسالې د مذاکرو پر میز بحثته پرتې دي، خو دا نه دي ویلي چې مشخصا کومې مسالې. خلیلزاد همداراز لیکلي چې په دوحه کې په خبرو کې د پرمختګ ترڅنګ په کابل کې هم پرمختګونه شوي او د افغانانو یو ملي ټیم تیار شوی چې له طالبانو سره په بین الافغاني مذاکرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ په مذاکرو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا پرون په دې اړه چې غالبا په دغه غونډه کې د پرمختګ ډېرې نښې شایي ونه لیدل سي خبرې کړې وې، خو نن یې خوشبیني څرګنده کړې ده. جزئیات به وروسته په خبرونه کې راسي. د هوت د میاشتې نهمه نېټه نن په افغانستان کې د ملي اردو، پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د درناوي ملي ورځ بلل شوې ده. د افغانستان حکومت دا ورځ د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لمانځي. په دې مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له پرون راهیسې ولسي غونډې کیږي. د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوې ده. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل نن ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو د شپې د پریولو سو بجو د سیمه ایزو پولیسو پر یوې پوستې حمله وکړه او په دغه حمله کې د دواړو خواوو ترمنځ شپږ ساعته د ډزو تبادله وشوه. د عدل په خبره په جګړه کې د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان وژل سوی او څلور تنه زخمیان دي. د پولیسو په وینا په دې وسلوال نشته کې د یو وژل سوی وسلوال مړی هم موندل سوی دی او یو شمېر زخمیان هم د جګړې په ډګر کې پاتې سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څنګه ویلي؟ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. ویل سوي چې د دواړو غونډه چې هدف یې په دواړو کوریاګانو کې د اټومي وسلو د پروګرامونو له منځه وړل او له اټومي وسلو د ټاپ وزمې پاکول باندې موافقه وه، بې نتیجې پای ته رسېدلې ده. د امریکا د ولسمشر ویاندي سارا ساندرز نن په یو بیان کې وویل دا ګړۍ کومه موافقه نه ده سوې، خو د دواړو خواوو مذاکره کوونکي ډلې د راتلونکي کتنې او بیا خبرو په تمه دي. ساندرز د ټرمپ او کیم غونډه ډېره ښه او موثره بللې ده. ترامپ او کیم پرون او ورمه ورځ په ویتنام کې سره وکتل او خبرې وکړې. رپورټونه وایي چې دواړه مشران نن د ویتنام له پلازمېنې هانوی په خپلو موټرونو کې د خپلو هیوادونو پر لور روان شول. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت په اړه د خبرو په لړ کې پرون د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل، کوشنر تر دیو ورځ مخکې پر یاد کې د سعودي عربستان له پاچا او د هغه هیواد له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره خبرې کړې وې. د ترکیه دولتي خبری آژانس اندولو ویلي چې د سپینې ماڼۍ سلاکار او د ترکیه ولسمشر تقریبا دوه ساعته خبرې وکړې، خو په دغو خبرو کې څه ویل سوي نور جزئیات نه دي معلوم. سپینې ماڼۍ وایي له ترکیه او سعودي چارواکو سره د جارد کوشنر چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم هم دی، خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت پر مخ وړل دی. تر اوسه پورې د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا د نوي نوښت جزئیات هم نه دي معلوم. له ترکیه او سعودي مقاماتو سره تر کتنې مخکې د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر د متحده عربي اماراتو، د بحرین، عمان او له یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره د منځني ختیځ د سولې په مسله خبرې وکړې. او متحدو ایالاتو اروپایي ټولنې روسیا او چین اندېښنه څرګنده کړې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ د شخړې زیاتېدل به له کنټروله وتلي خبره وي. پنټاګون پرون ویلي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر راکمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد دي نور پوځي ګامونه نه پورته کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلي فدریکا مغرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغمه کار واخلي. فدریکا مغرینی ویلي دا شخړه کیدای شي چې دواړه هیوادونه او ټولې سیمې ته خطرناکې پایلې ولري.
له فرشت جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کښته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ولانی خبرونه کې به واورئ چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبري د دوه ورځو په مخه درېدلې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوی یو شمېر غړي هم وایي چې په دې ترسره شوو خبرو کې پرمختګونه شوي دي. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز په قطر کې د وروستیو خبرو په باب مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی. دغه راز نن د کپ نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ورځ ده. په بلخ ولایت کې د شاهین قلو اردو لخوا د سرتیرو لخوا هم دا ملي ورځ ولمانځل شوه.
از مردم خود، از ملت خود، از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو کې د پاکستان او هند ترمنځ راپورته شوي زیات شوي کړکېچ ته کتنه کوو. د هند او پاکستان پوځونه نن بیا د کشمیر په لانجمنه کرښه کې له یو بل سره ونښتل. اسدی رادیو او ریپټول افغانستان کوم په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وازی او ریډل شي د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران او نور همکارانو په مرسته البته اوړندې کوم. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته د قطر د مرکز دوحه خبرو ته. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دوه ورځو په مخه اندرېدلې دي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي خلیل زاد نن په یو ټویټر کې لیکلي چې دواړه لوري به د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو څرخي د خبرو لپاره په خپلو کې سلام مشوره کوي. خلیل زاد ترسره شوې درې ورځنۍ خبرې جدي او ګټورې بللې دي. هغه دا هم ویلي چې موږ د احتمالي سولې او تفاهم پر لور وروخ او استوار ګامونه اوچته وو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په یو پیغام کې په دې خبرو کې دغه وقفه تایید کړي او ویلي چې خبري به بیرته د شنبې پر ورځ پیل شي. دا موضوع له کابل د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان تعقیب کړی ده. هم د شبه د کابل استډیو را سره وصل دی. تورمان صاحب دغه خبرو په اړه نور جزئیات څه دي او په کابل کې عکس العمل نه څه دي؟
بله، په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب استازو دمه کړي، خو له دغې دمې مخکې او وروسته د مذاکراتو څه حل دی؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوی یو شمېر غړي وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې اړه چې بیا د دغه هیواد خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کیږي په خبرو کې پرمختګ راغلی دی. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوی غړي حبیب الله فوزي نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دوه طرفونو له خبرو نه ښکاری دا چې دغه دوه شرطونه دوه طرفونو ته مهم دي. یو دا چې طالبانو ته مهمه دا چې امریکایان باید له افغانستانه ووځي او په دې باندې موافقه وکړي، او بل دا چې امریکایان بیا له طالب لوري نه دا غواړي چې افغانستان به بیا د دوی په خلاف نه استعمالیږي. او داسې ښکاري چې په دې موضوع کې پیشرف شوی ده، لکه چې د طالبانو او د امریکایانو لخوا په دې هکله څرګندونې شوي دي.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري روانې دي، په کابل کې هم د سولې د یو ټیم درامنځته کېدلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ پنځم پړاو خبرې په رسمي ډول د سه شنبه په ورځ پیل شوې. په دغو خبرو کې د پخوا پرتل لوی بدلون دی چې د قطر د دفتر مشر او د ملا هیبت الله سیاسي مرستیال ملا برادر هم دوه تر سیدله او امریکایي چارواکو سره د خبرو په پرانیز غونډه کې برخه اخیستې وه. طالبان ویلي چې دا ځل به هم امریکایي چارواکو سره له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پر سر بحث کوي. دغه خبرې دوه ورځې روان وي، خو اوس ویل شوی چې دواړو خواوې پنځ شنبه او جمعه دمه کوي او د شنبه په ورځ به بیا خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجدد چې دغه خبرې ساري وای په خبرو کې پرمختګ شوه، خو لا هم د ځواکونو د وتلو د دقیق مهالويش پړه خبرې پاتې دي.
پرمختګ شوی دا، خو یو مسله چې اوس هم په باندې خبري باید وشي او هغه دا دي چې د امریکایي قوتونو د وټلو مسله په څومره وخت کې باید معقول تاریخ یا معقول مهالویش څومره وي. البته امریکایان دا خبره کړې دي چې موږ خپل نیمایي قوت د توافق نه پرته باسو، خو هغه پاتې چې وزره یا د نه زیات او کم دي دا هغه په باره کې مالویش دی او پاندغه مالویش باندې خبري روانې دي.
خاغله مجدوی خی په دغه مذاکراتو کې د امریکایانو په وټلو سره د دوی د زینو تجهیزاتو د استلو په اړه هم خبري وشي، کوم چې د په خبره نور د استفادې وس ورتیا او امکانات نه لري. بل نورې څه
بل تورمن صاحب مننه بیا هم پام دې موضوع کې پاتې کیږي. د قطر د په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنز د تیرو درې ورځنیو تر سره شو خبرو او دا چې دغه خبرو آیا د سولې تر رسیدو او یوې موافقې ته اساس ایښی دی که نه، په راتلونکې شنبه پورې دا خبرې بیا پیلیږي. خو د تر سره شو خبرو په باب تاسو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون خالد پښتون نظر هم اخیستی دی، دا مرکبه په ګډه واورو.
مسله وکن هم د وی پالو څخه ډیر د تشويش ته او د بل پالو څخه امیدوار کوننده ده. د وی خاصه چې امن امان راځي، صلح راځي افغانستان ته، وکن ده د افغانستان د خلکو د خوشي او د امید باعث ګرځي. خو د بل خواڅخه ک امریکایان دا ډول یو پریکړه د دوی سره وکي چې دوی بل کوم شرط او بل کوم داسې قوي زمانت نه د افغانستان څخه وزي چې هغه نه بعد بیا په افغانستان کې یو ځل د جنگ شولې ضروري کیږي او د افغانستان ملت په غور کې سوځي. فکر کوم دا نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره ډیره غټه بدمرغي راولي، بلکې خپل بهرنی جامع لپاره هم راولي. زموږ غوښتنه یا د خلکو ارزو او توقع دا ده چې هر پریکړه چې کیږي اول ملت په جریان کې ولويږي، ځکه دا صلح په حقیقت کې د افغانستان د 50 میلیون انسانانو سره ده، نه یوازې د طالبانو سره. ځکه هغه څوک چې په دې جنگ یا په دې صلح کې متضرر کیږي یا مستفید کیږي هغه د افغانستان ملت دی. نو موږ یو خواهش چې د امریکا او د بلنی جامعې سره کړی دی او کوي هر ورځم د افغانستان ملت ناری وي چې موږ د اټول سکالو د ستوردونه او دونه زمتونه چې خپل بلنی جامعې به دي کې ستل دي درېم زره نفر عسكر وایي د دوی خپل ژوند له لاسور کړی دی په میلیارډو ډالر خرڅ شوی دی. دا هغه ساتنګ ډیر ضروری ده چې باید هغه حفظ شي، هغه باید وساتل شي. پس نو په همدې اساس موږ دا ویلای شو چې جوړه صلح په داسې چوکاټ کې وسی چې بینلی جامعه جمع د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره دغه څخه مستفید او 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 په فیس ورسیږي نه داسي چې یو طرف خورسي او بل طرف ته ډیره फायदा ورسي.
خغلی پښتون ستاسو په نظر باندې ک چیرته په دې باندې توافق وشي هوکړه وشي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ووزی په څومره وخت کې دا شونی ده چې مثلا دوی له افغانستان ووزی هغه محل ویش باید سره کم توي ستاسو په نظر.
زما په عقیده اول خو زه درغه ده چې په پیژو موږ د افغانستان په سیاست کې داخلي فکر نه کوم چې طالبان هم دا رقم یو ګارانټي وخارجان ته ورکړي چې موږ به موږ په پخلاینه یا په سولې کې به په افغانستان کې کاملا سولې راځي. ځکه دا په افغانستان کې واځي طالبان نه دي چې جنگيږي نور قوتونه هم ستاسو جنگيږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د ورستیو خبرو په اړه خپل نظر را سره څرګند شریکاو. دغه خبرې د دوه ورځو لپاره ځنډیدلې دي. د شنبې په ورځ لسره پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په یو ټویټر کې لیکلي چې په ترسره شو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د شنبې د ورځې پلان شو خبرو ته چې پر څلور کلیدي موضوعاتو به څرخي. د خبرو لپاره به په خپلو کې سره سلام مشوره کوو. هغه دا پیغام په یو د ټویټر له لارې ورکړی. دا یې هم ویلي چې د احتمالي سولې او تفاهم پر لور وروزو خو استوار ګامونه اوچته وو.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روان د روانې هڅې تیرو او د غراز په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع. د ملګرو ملتونو د ورستي راپور له مخې سکه تیر کال بیا په افغانستان کې تلفات تر بهت کچې ته رسیدلی دي. د هغه موضوعات چې نن تیرو تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. خو اوس به فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وای په کندهار ولایت کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره له کابل نه پلاوی ورسېدلای دی. د دغه بورد مشر محمودین حاجی اغا نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی او د متشبثینو علي بورد په مشرۍ په دغه ولایت کې نن پر لارو له سوداګرو د نقلونو اخازیو د واتیا مین د سوداګرو د مالیاتو او صادراتو د ستونزو د هواري په هدف غونډه روانه ده. د نوموړي په خبره په دغه غونډه کې د زون په کچه سوداګر او کاران راټول شوی او هیله مند دي چې ستونزو ته به رسیدنه وشي. د په داسې حال کې چې تر دې وړاندې د دغه ولایت سوداګر شکایتونه درلودل چې شته ستونزو یې د کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. د میدان وردګ ولایت د کارن ریاست وایي چې د دغه ولایت خلکو سره به د 15 میټریک ټنو غنم مرسته وشي. د دغه ولایت د کارن ریاست مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مرسته شپږ میاشتې مخکې د پاکستان هیواد لخوا د وچکالۍ ځپلو خلکو سره شوې وه. د ښاغلي تسل په خبره د دغه مرسته شویو غنمو د ویشلو لپاره د کارن ریاست له لوري یو پلاوی ټاکل شوی چې د میدان وردګ ولایت ټولو ولسوالیو ته به د مرستې ورسوي او په مستحقو کسانو به یې وویشي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې هم د وچکالیو له امله ګڼ خلک اغیزمن شوي وو. خو سږنی ورښتونو ته په کتو راتلونکي کال ته د زیاتو حاصلاتو لپاره هیلې موجودې دي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 940 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایی ډالر څلور اویا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ، زر هندۍ کلداری یو زرو پنځه پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداری پنځه سوه او دوه دېرش افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چه اقتصادی خبرونه واورول وړاندې به واورئ چې نن د کب یاهود نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملي ورځ ده چې په بلخ کې هم دا ورځ ولمانځل شو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې نړیوال هند او پاکستان زغم ته رابولي، د دواړو هیوادونو پوځونو وسلوالې نښتې بیا کړې دي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې، همدا شیبه راسره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی دا ووایاست چې تازه نښتې چیرې شوي او د دواړو هیوادونو دا کړکېچ څنګه پیدا شوی دی؟
مننه نوري صاحب. هندي او پاکستاني پوځیانو نن پنجشنبه د دوو کشمیرونو د کنټرول کرښې په اوږدو کې پر یو بل د لنډ وخت لپاره ډزې وکړې. د هند د پوځ له اعلامې سره سم د دواړو هیوادونو ځواکونه د هندي کشمیر د پونچ په ساحه کې له یو بل سره ونښتل. د پونچ سیمې نیمه برخه په هندي کشمیر پورې تړلې ده او نیمه نوره په پاکستاني کشمیر پورې. پاکستان وایي چې یو تن ټپي شوی او روغتون ته وړل شوی دی. دوی همداراز وایي چې د پاکستاني پوځیانو حمله، البته هند وایي چې د پاکستاني پوځیانو حمله په شا تمبولې ده. هند همداراز ادعا کوي چې ډزې لومړی پاکستان پیل کړې او دوی کلک ځواب ورکړ. پاکستان وایي چې نښته د شپې مهال وشو او په وقفه یي ډول یې دوام وکړ. امریکا، چین او د نړۍ نورو هیوادونو له دواړو خواوو غوښتل چې له زغمه کار واخلي او کړکېچ پراخ نه کړي. د دواړو خواوو ترمنځ دا تازه کړکېچ وروسته له دې پیل شو چې په هندي کشمیر کې په یوه انتحاري برید کې شاوخوا څلوېښت هندي ملیشه ځواکونه ووژل شول او جیش محمد سختریزي ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست. هند وایي دا ډله په پاکستان کې میشته ده او هند د دوشنبه په ورځ د پاکستاني کشمیر په بالاکوټ کې بمباري وکړه. هند وایي چې په بالاکوټ کې د جیش محمد مرکز له منځه وړی او د دې ډلې ګڼ غړي وژلې دي، خو پاکستان دا خبره ردوي. البته پاکستان ویلي و چې د حملې غچ به واخلي، د هند د حملې غچ. پرون دواړو هیوادونو د یو بل د الوتکو د غورځولو ادعاوې وکړې.
بلې، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ تبن چې د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کوي. په تېره بیا چې د پاکستان اقتصاد په وروستیو کې ډیر په بد حالت کې دی، مختلفو هیوادونو ته د مرستې لاس غځوي او یو شمېر د پاکستان متحدینو ورسره د مرستو ژمنه هم کړې ده او څه اقتصادي مرستې هم ورسره کړې دي. په دې برخه کې اندېښنې شته که نه؟ چارواک څه وایي؟
تر اوسه پورې په دې اړه نه هند او نه هم پاکستان څه ویلي، ځکه چې لا وختي دی او کړکېچ هم زیات پراخ شوی نه دی. خو ګڼو هوایي شرکتونو پاکستان ته تګ را تګ بند کړی دی. پاکستان په خپله هم خپل هوایي قلمرو منع اعلان کړی دی. د تایلند هوایي شرکت نن اعلان وکړ چې پاکستان او د پاکستان د هوایي قلمرو له لارې اروپا ته الوتنې لغوه کړي، چې له کبله په زرګونه مسافر په بینکاک کې لالهاند او سرګردانه شوي دي. تر دې وړاندې پرون د بحرین او متحده عربی اماراتو هوایی شرکتونو هم اعلان کړی و چې پاکستان ته د لشت لژه د دوو ورځو لپاره الوتنې لغوه کړې دي. د قطر او سنگاپور هوایی شرکتونو هم ویلي چې پاکستان ته الوتنې ځنډولې دي. د بریتانیا بریټیش ایرویز هوایی شرکت ویلي چې پاکستان ته یوه الوتکه چې د دوی روانه وه هغې خپل مسیر بدل کړی دی. د کاناډا هوایی شرکت پرون وویل چې موقتا پاکستان ته الوتنې لغوه کړې دي. ګڼو نورو هم ورته کار کړی. له دې سره د ډیرو خلکو کاروبار خرابي چې پر اقتصاد او تجارت منفی اغیز کوي، او لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان اقتصاد اسې هم ډېر خوند نه لري، له سخت فشار سره مخامخ دی او له پورونو سره مخامخ دی او پورونه غواړي ځکه چې اقتصاد خراب دی او د الوتکو نه ورتک هم تبن چې اغیز لري.
بل ډېر مننه عصمت څاروانو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راولړ شوي کړکېچ په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن کشمیر په سیمه کې، په هغه سیمه کې چې دواړه کشمیرونه سره جلا کېږي، د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د وروستیو نښتو له وروستي حاله خبرولو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د کپ نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملي ورځ ده. دا ورځ په بلخ ولایت کې د شاهین قول اردو په انګړ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په دغو مراسمو کې د بلخ ملکي او پوځي ادارو چارواکو ګډون کړی و او دغه راز د افغانستان د وسلوالو ځواکونو میړانه وستایله. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
د کب نه هم په افغانستان کې د سرتیرو د ملي ورځ په نوم یادېږي. له دې ورځې څخه په بلخ ولایت کې ملکي او پوځي چارواکو په ګډه د شاهین قول اردو په مقر کې لمانځنه وکړه. د بلخ والي د سرتیرو د ورځې په مناسبت په غونډه کې د شاهین قول اردو سرتیرو ته په خطاب کې وویل چې ولس ستاسو تر څنګ ولاړ دی او د وطن او خلکو د حفاظت په خاطر ستاسو له سرښندنو او فداکارۍ څخه ستاینه کوي او باید افغان ځواکونه تر پخوا ډیر قوي د دښمن په وړاندې مبارزه وکړي. د بلخ والي محمد اساق راه گزار په دې اړه زیاته کړه.
ما باید نان باید امیدوم کی مردم ولایت باد کاملا حامی شما هستند و شما هستین کی مردم ما با عزت و با افتخار زندگی میکنند. با اطمینان گفتم به شما که هیچگاه زحمات شما فراموشیدنی نیست.
د شاهین قول اردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی هم د سرتیرو ورځ د لمانځنې په غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې د هیواد دښمنان به نابود کړي او د هغوی د تخریبي کړنو مخه به نیسي تر څو وحشت او دهشت جوړ نه کړي. ښاغلی احمدزی وویل
په مردم شریف خود برابری دولت اسلامی افغانستان دیواده را میتن که الى آخرین رمک حیات خود از مردم خود از ملت خود از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه.
په 209 شاهین قول اردو کې د سرتیرو ورځې د لمانځنې په مراسمو کې د بلخ ولایتي شورا استازو مدني فعالانو فرهنګیانو او د ملکي ادارو چارواکو هم ګډون درلود. په بلخ کې د شاهین قول اردو سرتیری وایي چې ولس د همدې ورځې په پاس خپل منځ کې اتفاق او اتحاد ته مخه کړي تر څو یو سرلوړی او پرمختللی هیواد ولرو. له دغه ځواکونو دوه تنه داسې وایي.
نوم مې نثار احمد دی.
د کوم ولایت څخه؟
د کونړ ولایت. زما پیام ټول افغانانو ورن تعداد چې د نن ورځ په خاطر دی باید په افغانستان کې نور جنگ جګړې بس کې باید سولې ته ټول افغانان مخه کړي. مخالفین ته زما دا پیام دی چې اول خو دې راشي په دغه دولت کې د سولې راولي او که بیا سولې نه راولي په جنگ ته پار حالت کې وسامه دی. منم خدا
دومبرمنګین سم از دیگه ما افتخار میکنم که پلی برادرای خود کار میکنیم دوش و دوش و برادرای خود و از توانمنده به زیادتر ما برخوردار هستیم چون توانمنده هست بودن شان در نظام عدمی میباشم و شکر خداوند ما به مسئولیت قرار داریم.
د کابل نه هم یاد افغان سرتیرو له ملي ورځ څخه په داسې حال کې د هیواد په مختلفو سیمو کې لمانځنه کیږي چې له یوې خوا د پسرلي په رسیدو د تورستانو سره د یادو ځواکونو جګړه مخ په تیزېدو ده او له بلې خوا حکومت هڅه کوي چې له طالب تورستانو سره د سولې خبرو زمینه هواره کړي. دا چې بل کال به د سرتیرو ملي ورځ په څه یوه فضا کې ولمانځل شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ استاد کتر په ونده باندې یو نظر درکوم. خدای دې وکړي چې راجو اوسي. دلته مې ډېری ډېری واوري دې موږ ټول ورته انتظار یو که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخ ډېر کومکونه دلته راولېږي چې دلته تقریبا یو نیم متر واوره پرته ده او د شیرو لارم بند ده. شپېته اویا کسان یې دې خواته ایسار دي، هغه هم لا تر اوسه نه دي راغلي. خدای په امان.
زما د روزګان ولایت سفر جزاد ولسوالۍ خبره کوم. زما شکایت دا دی چې زما خبره دي ریاست جمهوري ته ورسېږي چې زموږ جزاد ولسوالۍ د چمن په نامه یو قریه ده چې بسه تقریبا نصف جیري موجود په پښې کې نشته. نو دا ځکه په سنوي سپنج کې اوبه ورېده سره ګډ کړې ده. موږ د قیرجاتو اسناد په لوی ولایت مالک پروت دي. نو ما په دغه برابر د ولسوالۍ مکتوب هم وړی، د مسؤلیت مکتوب هم وړی دی، د ولایت مکتوب هموري دي چې نو وزارت مالیات خدا غاصنه چې ماته خندونه جوړ کړی دي نو غواړم د جمهور ته چې لمی وزارت مالیه او د محترم جناب ولی صاحب او د محترم جناب ولسوال صاحب د خاطر دا خواهش کوم چې دا د خیرزیات او اسناد مشترک سره د اړخته چې زمو دا غوښتي مور وحسی ته خپل حق ورکړ او په دا خیرزیات باندې سرو بشو په دا خیرزیات کې چارته وندي دي پر غوند سرو بشو والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه نعمت الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه تاسو سره پاری کوم زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پرې دا سلکاټر کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پرې دا ټول سلکاټر باسي دا ولې باندې دا موږ ډېر غټ مشکل دی ماته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي